سهار ته بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزو لپاره او د غراز درسي ساعت خو لاندې خبري برخه هم لرو پایل دې سات په خبرونو کو د مګنیتسکي د نړیوال عدالت جایزې ګټونکو زهرا انجویا وایي چې په افغانستان کې د رسنیو ازادي له ګواښ سره مخامخ ده. نوموړي ته دا جایزه د بشري حقونو، عدالت او جنسیتي برابرۍ لپاره د هڅو په خاطر ورکړل شوې ده. هغه له جویا بیګا شپه ازادي راډیو ته وویل
این جایزه در شرایط بر ما اهدا میشه که آزادی بیان و
دا جایزه ما ته په داسې شرایطو کې راکړل شوې چې د طالبانو په واکمنۍ کې د بیان ازادي او د رسنیو ازادي تر ګواښ لاندې ده. موږ له دې کبله اندېښنه لرو چې د افغانستان خلک به د بیان د ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي له حق څخه په قطعي ډول محروم شي. زهرا جویا چې د رخشانه په نوم د یوې رسنۍ مسؤوله ده زیاتوي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې په هیواد کې د بیان د ازادۍ او رسنیو د محدودولو لپاره ډېرې هلې ځلې وکړې. هغه له جویا دا رسنۍ په 1999 کال کې پیل کړه، خو کله چې طالبان واکمن شول نو له هیواده ووته او اوس په لندن کې دېره ده. د مګنیتسکي د عدالت نړیوالې جایزې سږ کال پر افغانستان سربیره د امریکا، کاناډا، روسیې، ازربایجان او وینزویلا څخه د بشري حقونو او رسنیو فعالانو ته په شپږو برخو کې ورکړل شوې. ایرانی چارواکو پرون وویل چې د روان کال په لومړیو میاشتو کې افغانستان ته د دې هیواد د غیر نفتي صادراتو کچه 1.3 میلیارد ډالرو ته لوړه شوې ده. تهران ټایمز ورځپاڼې د ایران د ګمرکونو د ادارې د رئیس محمد رضوانی فر له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي افغانستان په تیرو اوو میاشتو کې د ایران د غیر نفتي تولیداتو 5م لوی واردونکی هیواد و. په تیر اګوست میاشت کې په کابل کې د ایران د سفارت اقتصادي اتشې ویلي و چې د افغانستان په بازارونو کې د ایران د تجارتي حضور د پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اړیکې باید د همکارۍ نوې کچې ته لوړ شي. د طالبانو حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په تېر زمري میاشت کې وویل چې په 1402 لمریز کال کې د افغانستان د صادراتو کچه 1.8 میلیارد ډالر او د وارداتو کچه 8.1 میلیارد ډالر وه چې دا د افغانستان د صادراتو او وارداتو ترمنځ شاوخوا 6.3 میلیارد ډالر توپیر ښیي. د پاکستان بلوچستان ایالت د پراخ لوګي له امله پرون جمعه بیړنۍ روغتیایي حالت اعلان کړ او په دوو سترو ښارونو کې د سوداګرۍ پر چارو بندیز ولګاوه. زهرجنو لوګیو او دوړو له څو اونیو راهیسې د دې ایالت یوه لویه برخه پوښلې چې له امله یې نږدې 2 میلیون وګړي ناروغه شوي دي. د پنجاب ایالت اعلی وزیر مریم اورنګزیب پرون په یوه خبري غونډه کې په دې ایالت کې د بیړنۍ روغتیایي وضعیت د اعلانولو په مهال د دغه مخ په زیاتېدونکي بحران په وړاندې د مبارزې لپاره د ځینو اقداماتو یادونه وکړه. د روغتیایي کارکوونکو رخصتي لغوه شوې، ټولې تعلیمي ماسې تر بلې خبرتیا پورې تړل شوي او رستورانتونه بند شوي دي. میرمن اورنګزیب وویل لوګی اوس یو ملي ناورین دی. د لبنان د حکومت سرپرست صدر اعظم نجیب میقاتی پرون جمعه له ایران څخه وغوښتل چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د یو اوربن په یقیني کولو کې مرسته وکړي. داسې ښکاري چې نوموړی غواړي ایران له خپل ملاتړه برخمنه حزب الله ډله چې امریکایي یو تروریستي سازمان بولي او اروپایي اتحادیې یوازې پوځي څانګه په تور لس کې شامله کړي، دې ته وهڅوي چې یوه جوړجاړي ته غاړه کېږدي. داسې یوه جوړجاړي ته چې په ترڅ کې ښایي له دې ډلې وغوښتل شي چې د اسرائیل لبنان پولې ته له نږدې سیمو ځان شاته کړي. په داسې حال کې چې د ایران د ستر مشر آیت الله علي خامنهیي جګ پوړی سلاحکار او د ایران د پارلمان پخوانی رئیس علي لاریجاني د خبرو لپاره لبنان ته تللی، د دې هیواد چارواکو وویل چې د امریکا د اوربند وړاندیز حزب الله ته سپارل شوی چې هدف یې د اسرائیل او د دې ډلې ترمنځ د درې میاشتنۍ جګړې پای ته رسول دي. ایران چې د لبنان د حزب الله اصلي ملاتړی دی، له لسیزو راهیسې دا سخت دریځه ډله تمویل او تجهیز کړې ده. د 2023 کال د اکتوبر په 1 نیټه چې په غزه کې حزب الله ملاتړ حماس ډلې پر اسرائیل ناڅاپي برید وکړ او اسرائیل په وړاندې غچ اخیستونکې جګړه پیل کړه، له هغه مهال رئیس د حزب الله او اسرائیل ترمنځ شخړې پیل شوې دي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې له هغه غوښتي دي چې په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي او له کیف سره د عادلانه او دوامداره سولې په اړه خبرې پیل کړي. د شولز دفتر تیر ماښام په یو بیان کې د جرمني او روسیې د مشرانو ترمنځ په تیرو 2 کلونو کې د لومړي ځل لپاره ټلیفوني خبر ورکړ. خو د دې بیان د خبرېدو سمدستي وروسته د اوکراین ولسمشر غبرګون وښود. ولادیمیر زیلنسکي وویل د شولز او پوتین خبرې به یوازې له انزوا څخه د پوتین او روسیې له راوتلو او د داسې متعارفو خبرو له پیل سره مرسته وکړي چې نتیجه به یې هیڅ وي. زیلنسکي وویل چې داسې تشې خبرې اترې هغه څه دي چې پوتین یې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته له اوږدې مودې راهیسې غواړي. د شولز د دفتر په بیان کې د نوموړي له قوله ویل شوي چې جرمني به له اوکراین څخه ملاتړ ته تر هغه وخته دوام ورکړي چې اړتیا ورته ولري. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن شنبه د نیپال له لوبډلې سره مسابقه کوي. دا لوبه نن د کابل په وخت مازدیګر په 15:30 بجې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د جمهوریت په مرکزي لوبغالي کې پیلېږي. دغه سیالۍ د هغه درې اړخیز دوستانه جام په چوکاټ کې ترسره کیږي چې د افغانستان، تاجکستان او نیپال د فوټبال ملي لوبډلې پکې برخه لري. خبرونه ملازد رادیو واوریدل. په خوست کې د دریو رادیوګانو بندولو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ کورنۍ او نړیوال بنسټونه اندېښمن کړي دي. که څه هم طالبانو دو رادیوګانو ته چې د تړل شوو رادیوګانو له ډلې وې بېرته د خپرونو اجازه ورکړې ده، خو د خبریالانو د ملاتړ ټولنې او له هغې ډلې د بې پولې خبریالانو ټولنه او فعالان له رسنیو او خبریالانو سره د طالبانو د حکومت پر چلند سخت انتقادونه کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په تیرو دوو اونیو کې په خوست کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د دریو رادیوګانو پر خپرونو د موسیقۍ د خپرولو له کبله بندیز ولګاو. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چارواکو د ژمن رادیو خپرونو ته د دې تعهد له اخیستو وروسته د خپرونو اجازه ورکړه چې موسیقي به نه خپروي. د بی پولې خبریالانو ټولنې یا آر ایس ایف په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور پر وزارت غږ کړی چې د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د افغانانو د حق ځپل د پای ته ورسوي. په خوست کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د اکتوبر په 16 رسنیو ته خبر ورکړ چې د موسیقۍ او د ښځو په اواز د خپرونو اجازه نه لري. د اکتوبر په 1 چارواکو د غرغښت رادیو خپرونې له دې اصولو څخه د سرغړونو په تور بندې کړي، خو درې ورځې وروسته په دې شرط د خپرونو د بیا پیل اجازه ورکړه چې موسیقي به نه خپروي. سیمه ایزو چارواکو د نومبر په 16 د لوانګ رادیو خپرونې هم په همدې دلیل بندې کړې. د رادیو چې د موسیقي د خپرولو ترڅنګ د انجونو لپاره د ثانوي او لوړو زده کړو تعلیمي خپرونې جوړولې تر اوسه بند ده. د امر بل معروف ادارې له لوانګ رادیو مخکې د ژمن رادیو خپرونې هم بندې کړې وي، خو د رادیو 13 د لړم په 20 د خبرونو اجازه ترلاسه کړه. د کابل پرس کلب مشر او رسنیز فعال عزیز احمد تسل وایي چې د افغانستان رسنۍ اوس مهال د طالبانو د استخباراتو لخوا ګواښل کیږي.
د افغانستان د رسنیو ژورنالستان په اړه باندې طالبان نه ښه پالیسی لري او نه هم ښه نیت لري. له بده مرغه کومه پالیسی چې دوی لري لکه د ساعت په څیر باندې باید په هماغه شکل باندې وګرځي، که یوه درجه هم کته پورته شي بیا د دوی د استخبارات لوري خبریالان بندیانی کی رسنۍ تړل کی. ښه تازه بیلګې د خوست رسنۍ ده چې لنی کمر غیوا رسنۍ بیرته خلاص شوې خپل فعالیت شروع کړی دی.
طالبانو په تیرو 3 کې د خپل واکمنۍ د ستنو لټینګولو سره هم مهاله پر ټولو کورنیو رسنیو په تدریجي ډول خپل واک ټینګ کړی دی او خصوصي رسنۍ هم تقریبا د دولتي رسنیو په څیر اداره کوي. په وروستیو 2 کې بیلابیلو کورنیو رسنیو ته هغه تګلارې استول شوي دي چې طالبانو یې عملي کول جبري بللی دي. په دې تګلارو کې یوه دا ده چې هیڅوک به د نظام پر اجراتو نیوکې نه کوي. همداراز دې رسنیو ته په تحلیلي بحثونو کې د ګډون لپاره د ځانګړو شنونکو نمونه ورکړل شوي دي. د بی پولي خبریالانو د ټولنې د جنوبي اسیا د څانګې مشرې سیلیا مرسي په هغه راپور کې چې پرون د ټولنې خپور کړ ویلي، طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د رسنیو بې رحمانه ځپل پیل کړي او ټول خپلواک غږونه یې غلي کړي دي، چې په نتیجه کې د افغانستان اواز د ویرې له کبله خاموش شوی دی. میرمن مرسي وایي د خوست پر رادیوګانو بندیز هغه ویرونکې نښې نښانې ښیي چې پر رسنیو تحمیل شوې ایدیالوژي د پراخېدو په حال کې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې په خوست کې د دریو رادیوګانو بندولو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ کورنۍ او نړیوال بنسټونه اندېښمن کړي دي. که په خوست کې پر اډیوګانو کې د موسیقي او د خزو د غږ په خپرولو بندیز لګول شوی، خو شاعران بیا خپل شعري تند د مشاعرو په جوړولو سره ماتوي. ولمورس په دې ولایت کې د یو شمیر ځوانانو په نوښت د دوهم ځل لپاره د رنګین ماښام په نوم مشاعره جوړه شوې وه. تنظیمونکو یې موخه د ځوانانو د استعدادونو روزنه، د خلکو فکري رغونه او د فرهنګ د پرمختیا لپاره هڅې وبللې. دغه مشاعره چې د خوست د تفریحي غونډۍ د پاسه جوړه شوې وه، ګڼو کسانو پکې ګډون کړی و. نور حال د نجیب الله الخیل په رپورټ کې چې د یو تن شاعر حنیف الله وقار په ترنم پیلېږي.
وقار گلاب د شبنم تک واڑی چې در اکڑی خو تای چې نه پرېګ دې تر سره غر مې وړې خوبنا در پس ورک مینن سبا دکا منه خوبنا.
دا د اکتوبر په 14مه ماخام مهال په خوست کې د یو شمیر ځوانو فعالانو په نوښت د خوست ښار د تفریحي غونډې په پاسنۍ برخه کې د رنګین ماخام تر عنوان لاندې مشاعره ده چې د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکو او د شعر او ادب مینوالو پکې برخه اخیستي وه. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، نظمونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو له تاوده هرکلی سره مخامخ شوې. یو تن شاعر امرالله محمد یار خپل دا شعر وړاندې کړ.
څومره مزه کوي رنگین ماهام کې سړی، دما کوي رنگین ماهام کې اوس شاعران به درته وغږیږي، اوس شاعران به درته وغږیږي خوږه کیسه کوي رنگین ماهام کې.
د برنامه منتظمین دا ډول ادبي ناست او دستوري د خلکو د فکری سمون او د دې سیمې د ادب او فرهنګ د پرمختیا لپاره مهمه بولی او لزوان فرهنګیانو غواړي چې دا سلسله روانه او پیاوړې وساتي. د مشاعره یو تن منتظم روح الله روحانی وایي
دغه د مشاعره دوهم ځل دی. تیر کال په پرتله سه کال بیخي لیوالتیا زیاته ده، که څه هم موږ زیات مارکیټینګ نه وکړو د دې مشاعره لپاره، خو لیکن د دغه مشاعره لپاره خلکو توجه زیاته او زیات د تیر په پرتله زیات خلک نننۍ مشاعره ته راغلي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې خلک او ځوانان په ځانګړي ډول د فرهنګ سره د ډېرې مینې او لیوالتیا له کبله ډېر کله د لویو او وړو فرهنګي برنامو کوربه وي. خو د دې برنامو محسوس اغیز شته. یو تن شاعر محمد رحیم سکندر پاړوایی
خوست کې د مشاعرو یا عموم کې د افغانستان د مشاعرو یو خوبی دا ده چې هغه نوی شاعران را برسېره کړل. هغه شاعران چې یو ته موقع نه و مخکې یو څوک مشهور شاعران هغه به شعرونه پکې ویلي، هغه نو کسانو ته پکې موقع نه و. د دې ودا ګټه شوه چې دا ځوانان جوړوي او په خپل فن ورته پیدا کوي، خو جوړوي.
یاد دی وی په خوست کې فرهنګي ناستې، بندارونه، مشاعره او هنري محفلونه للسګونو کلونو را پدې خو دود دي. خو په خوست کې چنار، شمله، تنغر، امن کلتوری ماخام او زین نور لوی اواری مشاعری جوریگی چه ده خو سربیره دلر برای پختونخوا گن فرهنگیان پکی گردون کوی.
نیما نردی
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
دا غجلې ته وکړل د ماده امام اسي و دی باندې بل وکړل. عمل ته پسودی کې دا غجلې بیرته راوسته په افغانستان کې خوسه کړل یو ماشوم سره. نو دا رقم کورنۍ ستا چې خپل اولاد په سرنوشت باندې بازی کوي.
د یوې میرمنې خبرې مو وریدي چې ویلې زینې کورنۍ خپلې لونه په بهر ملکونو کې داسې چاته ور ودوي چې په حق له کافي معلومات نه لري. نن ام دا موضوع چې روم ملتی هم وکړی. قدرمن اپلونکو په افغانستان کې په دې وروستیو کې له نور ستونزو سره سره یو څه چې ډیری کورنۍ شکایت ورنه کوي هغه دا ده چې وای لونه بهر ملک کې کوژده کړي یا هم ودونه شوی خو کلونه کلونه کیږي چې میړونه دوی نور غواړي. که څه هم دا ډول کورنۍ ستونزې مخکې هم وي، خو اوس دا چې په هیواد دننه نجونې له زده کړو او کار څخه منع شوي دي، له بلې خوا کورنۍ عاید هم د وزګارۍ له وجې په خبره له صفر سر ضرب دی. دوی ځان مجبوره ګڼي چې خپلې لونه واده کړي، هغه هم پرته له دې چې خېښان وپېژني چې څه ډول خلک دي.